شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه اورېدل شي. خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. او یونیسف وایي کرونا و بعد ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقه کړې او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې قانونه پکې استخراج او پروسس کیږي. دغه وزارت ویندوی عبدالقادر مطفی نن آزادي راډیو ته وویل د قانون استخراج او پروسس برښنا ته اړتیا لري، نو د انرژي د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 134 منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزي لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 180 ډېرې منډې کړي او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کرونا وایرس چټکې خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کرونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کرونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوي وې. تېر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کرونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه او د ولسمشر له لوري د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب به چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر برای ګڼل کیږي د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي او دغه راز د کرونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوري پال ګوند هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له 30 سناتورانو ځنی و چې 18 کلن ګارلند ته مثبتې رایې ورکړې. مکانل په 2014 کال د سترې محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر ښکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له ښکېلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتېږي. د امریکا د مخالفت شایې د متحده ایالاتو او جرمني اړیکې زیانمنې کړې، ځکه جرمني د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یوه کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس نړیوالو وبا اعلان کړه. د یونیسف په وینا په دې یوه کال کې که څه هم کرونا پر ماشومانو مستقیم اغېز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي، جبري ودونه او پریشانی زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلي د کرونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت پر موضوع غور روان دی. یو شمېر افغان سیاستوالو ولسمشر غنی ته د سولې د بهیر په اړه سلام مشورې ورکړي.
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
د سولې په تړاو مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي دین محمد نظر اخیستی.
شلیل بعد کابل ته راغلی و او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د کندهار ښار د بایپاس سړک کارونه په بشپړېدو دي.
دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې پکې دله سړک هم ودړې وې.
حشمت الله شهیدی له زیمبابوې سره 200 منډې وکړې.
ځوان لوبغاړی په دې برخه کې چې برګس لیزه وایي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه لا هم نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم وکړه او وی ویل غواړي په دې هلو ځلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورځ تر بلې یو حساس پړاو ته داخلیږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون د یوې مهمې برخې په اړه لا هم وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د 2020 کال د مې تر میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا یې ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبې ناوخته د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای لپاره د دوی دریځ روښانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو یو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کولو ته هم اشاره کړې او ویلې دي امریکا یوازې دا هڅه نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګوندي هیوادونه هم په دې حالو زالو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي دي. جمهوري ریاست وایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینه پال
په دې غونډه کې ټولو ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړه چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپلو زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې دراتونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد، د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 20مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي، خو ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه تر اوسه کره نیټه چا نه ده په ګوته کړې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه مشر د بورالاینس هم دوحه کې ده. هغه پرون له طالب پلاوی او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وای دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوه هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربیره د بین الافغاني مذاکراتو د دوه د تړون پر عملي کولو، د بندیانو د خلاصون، د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوې طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې درخوا جمهور رئیس غړي ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او دا بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیه او ترکیه کې وشي، خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنګټن یې وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مرستیال مشر حاجي الدین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي، او البته د اداري مجلس غوی په پرون ور باندې غونډه کړې وه او د تجزیه کول او کتلای او کوم به مثبت او منفي پوینټونه دا په کې دا کول د هغه مجلس لپاره تیارول چې هغه ته یو بیا یو اسانه د تحلیل او تجزیه دی طرح پیسې کې ورکی. نو دا کار روان دی، خو دا خپل غونډه چې دا دی یا هفته اکشن دی پولیس باندې باندې د رهبری شورا غونډه وشي او هغه یو بیا خپل دریش پکې وکړه.
تر اوسه پورې چې کوم غونډه شوې دا او تاسو دې ته اشاره وکړه، په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړی؟
او خو به نه خلا پاس روان نو نهایي شي ونی دي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سونه د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو البته دومره عجله نه چې د ښه کار خراب کی. نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی او اندازې د لوی قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرضاً که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیست او طالبان هم هلته وو، چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته له دې وروسته مخته یوسو، ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي. خو دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب، د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پرې کاوه او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته تر هغوی پورې چې اوربان نه وي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي او نسبي اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته موږ چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته یې خبره کوله، نو هلته د موضوع د اوربان باندې بحث وشو. نو هغه وویل چې د اوربان لپاره په کار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی وي او مثلا دا خبره چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې چې لکه دا داسې اوربان نه وي، داسې ورکم وي لکه هغه چې په یو ورځ دپاره شوی و، نو تقریبا اوربان خو نه وي ورکم وو. داسې که چېرته د دې کوم طرف په دې ملاحظه ولري خو غرض خو دا ده چې دا جنګ بند شي. نو دغسې کار دپاره زه یقین لرم چې د هغو ملاحظات د طرفینو چې په نظر کې ونیول شي او موږ د خلیلزاد نه همداسې واورېدل، هغوی کې به دا غټ ملکونه وه لکه اوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی او دا لوی قدرتونه دي. دوی به په دې خبره کې د دغه هغه لوری چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغې ته به اطمینان ورکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا له مرستیال مشر حاجي الدین محمد څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست پریکړه کړې ده چې پر برېښنایي تذکرو پاسپورت ورکوي او په کاغذي تذکره یې نه ورکوي. دې پریکړې ته یو شمېر خوشحاله دي، ځینې ورته اندېښمن دي. له کابله راپور لرو.
د افغانستان د برېښنایي کېدو پر لور یو بل ګام خو د خلکو له مثبتو منفي غبرګونونو سره مل. که څه هم یو شمېر ورته خوشحاله برېښي، خو ډېر شمېر نور بیا په دې نظر دي چې باید په لومړي پړاو کې برېښنایي تذکرې عام شوي وای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ عمومي ریاست په خپلې یوې تازه پریکړه کې د پاسپورټ ویش او جوړول د کاغذي تذکرو له مخې ممنوع اعلان کړي دي. د دې وزارت له لورې په یوې خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې له دې وروسته به پاسپورټ په برېښنایي تذکرو ورکول کېږي، خو د دغه پریکړې په اړه بیا د کابل ښاریان بېلابېل نظرونه لري. خالد مومند وای دا ګام په راتلونکي کې د افغانستان په برېښنایي کېدو مثبت اغېز لري.
موږ د دې پروسې حمایت کوو چې وروسته له دې نه چون بدبختانه په کاغذي تذکرو کې ځینې مشکلات ول یا جال هم جوړېدلې، یا دا چې تاییدي لپاره به بیا یو بل جنجال و د ځینې اخاذیو لپاره هلته یو منبع ترې جوړه شوې وه. دغه پروسه موږ ستایو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بادام احمدزی بیا وایي که څه هم د ځینو لپاره دا کار ښه دی، خو په ټوله کې اوس دغه چاره خلکو ته ستونزې جوړوي.
که چېرته حالت ته وګورو په اوسنیو وختونو کې دلته تقریبا دوی په ولایاتو کې د الکترونیکي تذکرو برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او مخکې ځي. که چېرې دوی دغه لړۍ ولسوالیو ته غځولې وای یا په ولسوالیو کې دا اسانتیا رامنځته کړې وای، اسانه به و چې دې کار ته ولس خوشحاله شوی وای او ښه راغلاست یې ورته ویلی وای. ټول نه لویه ستونزه همدا ده چې تذکره په دریو میاشتو کې راځي الکترونیکي تذکره. نو په همدې خاطر هغه ناروغان چې اړتیا وي چې زر پاسپورت را جوړ کړي ځان دپاره، دا به په ولس باندې فشاري.
خو د افغانستان د احصایې ملي اداره وایي دغه پریکړه یوازې په کابل ښار کې د عملي کېدو وړ ده. د دې ادارې ویاند روبینا شهابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه د ټولو ښکېلو خواوو په مشوره شوې.
د احصایې ملي ادارې لخوا چې کومه ژمنه موږ له ولس سره کولی شو، هغه دا ده چې پاسپورټ ریاست دې موږ ته د هغو کسانو لیستونه راوسپاري چې ناروغان وي، عاجل پاسپورټ ته اړتیا ولري. موږ د هغو کار ته لومړیتوب ورکوو او له بایومټریک وروسته هغه رسید چې دوی ته ورکول کېږي د پاسپورټ ریاست د هغې رسید په شتون کې د دوی کار زر خلاصوي.
د اغلی شهابی په خبره شرایطو ته په کتو به دغه چاره نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو شمیر یوازې په کابل کې 15 رسیږي او شاوخوا 3 میلیونه کسانو د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستو وړاندیز کړی چې تر دا مهاله شاوخوا 2.3 میلیونه وګړو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په کندهار ښار کې د بای پاس سړک پروژه په بشپړېدو ده. پر دې سړک د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترمنځ موټرو تګ راتګ کاوه. د دې پروژې په اړه له کندهار راپور لرو.
انجینران او سلګونه کارکوونکي د سړک جوړولو په چارو بوخت دي. د بای پاس په نوم دغه سړک د کندهار ښار په درې مناحیه کې موقعیت لري چې د کندهار کابل، کندهار هرات او کندهار سپین بولدک ترانزیټي لارې سره نښلوي. پر دغه لار تلونکي موټر چلوونکي وایي د لارې د خرابوالي له امله ډېر کله موټرونه چپه کېدل چې له امله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل.
زه بس محمد استاد یم. دې سړک ډېر مشکلاتونه درلوده. د کابل کندهار، د کابل هرات لویه لاره د دې لارې څخه په تکلیف وو. ډېر خراب وو دا لار. مچان زبر تبدیدله. شپه ورځ به لار بنده وه. د یوې شپې مچان به په 15 شپې نه شپه اوښتلی. دومره مشکلات چې موږ ته جوړ کړي وو، موږ ډېر خوشحاله یو چې دا لار جوړه شوه. دا دکانداران د مچوانان د دې تکلیف څخه خلاص.
د کندهار د بای پاس د سیمې اوسېدونکي وایي سره د دې چې د سړک خرابوالي په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده، د سیمې اوسېدونکي او دکانداران د دوړو له خاطره ډېر په ستونزو کې وه. دوی غوښتنه کوي چې د دغه سړک چارې دي ژر تر ژره پای ته ورسېږي.
په دا سړک چې پخوا ډېر خراب و، موټران چې په کېدله سړک همه ودوړې وې. بله مسکر مسلمانان وسه په تکلیف وه. او دا سړک جوړ شي بله مسلمانان هم په احساس کېږي، دا خلک په احساس کېږي، دا دکانداران هم په احساس کېږي. او دا ډېر ښه کار شو. بیا زموږ د کندهار دپاره د خلکو دپاره ډېر وسایل شو. دا په دا خمخه په افریقه یو او دوه مسان چې پکې دله دا دبرت لیدله.
چارواکي وایي د بای پاس د بیا رغونې په دغه پروژه کې شاوخوا 100 مسلکي او شاوخوا 1450 غیر مسلکي کارکوونکو ته د کار زمينه برابره سوي. نورالله یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې مخکې روزګار نه درلود.
چې دا کار هر ځای چې شروع شي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان آبادي ده، سړکونه سمیږي، موږ ډېر خوشحاله یو په دا کار چې موږ ته کار پیدا شي. موږ به خوا بیا کار او دا سړک شروع شوی دی، زه دا د په کار اخته یم، الله لږ والله پیدا کوم کور بچان ته وړم.
چارواکي وایي د بای پاس د رغونې 40% پای ته رسیدلی او په راتلونکي یو نیمه میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د کندهار ښاروال محمد رفیع حیات ازادي راډیو ته وویل دغه سړک چې 1.22 متره اوږدوالی او 10 متره بردوالی لري د 45 میلیونه افغانیو په لګښت د نړیوال بانک د ښاري پانګونې د پروګرام په مرسته جوړیږي.
د بای پاس د پروژې کار تقریبا 50% څخه تر 80% پورې بشپړ شوی دی او توقع داسې ده چې تقریبا د 1.5 میاشتې څخه تر 2 میاشتو پورې په موده کې به د نن څخه دا سړک ټولې چارې انشاءالله بشپړې سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د بای پاس د پروژې یو په خپله د سړک د غربي طرف ته چرۍ او د شرقي طرف د سنکاري د دیوال لګښت د بانک جانی د سی ای پی د پروګرام له طریقه څخه ورکول کیږي.
په تیر څو کلونو کې د کندهار د بای پاس سړک د رغونې چارې څو ځله پیل شوې وې، خو د نامعلومو دلایلو له امله بیرته درېدلې. خلک دا ځل هیله لري چې د دغې حیاتي پروژې چارې جر او په بشپړه توګه پای ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زیاتمند ده چې وچکالي ده، بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پراند اوبه لري او ځمکې د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمي ځمکو ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حل وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي. کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. والسلام په احترام.
د نایو لسوالی څخه په تاسو سره پاره کېم. زه موټروان یم، د نایو په لین کې موټر چلوم. نو وروره موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخوا ته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دا زموږ مشکل دی وروره، تر واډې پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړی. موږ ډېر د ستونزو سره مخ یو وروره، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
نورستان ولایت وامل سالین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په نورستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامل سالې پرمن چې کوم لارې غزیدلې ده، بده مرغه دغه لارې چې ده کمبو کپر هم ده او دغه بارانونو ته وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي، خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لاره باندې، هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خټو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري، هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي. دا موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې. والسلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا سجرړو په روانه خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې د مسول فرید هوتک څرګندونې د افغانستان او زیمبابوې د دوهم ټیسټ لوبې په ارتباط اوریدلی شي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووید-19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ خپرېده وبا وګڼله. دغه وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی دی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لومړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېده د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هیوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 138 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.6 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هېوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې هېواد کې لږ تر لږه 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی، چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لرې سوي، رستورانتونه، دوکانونه او ډېری نورو برخو بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمنل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمېدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده، چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هېواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هېوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې افغان لوبډلې 1545 منډې وکړې، 4 لوبغاړي وسوځېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده، چې په ځواب کې زیمبابوې د دوهمې ورځې یعنی نن تر پای پورې 50 منډې جوړې کړې او کوم لوبغاړی له لاسه ورنه کړ. د دې لوبې 3 ورځې لا پاتې دي. د افغانستان په لوبډله کې حشمت الله شهیدي غبرګه سلی سبق کړه او ونه سوسید. کپتان اصغر افغان 1/3 منډو وسوسید. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه مې پوښتنه وکړه چې په متحده عربي اماراتو کې په لومړي ټیسټ کې چې افغانستان بایلوده، افغان بیټسمینان شونه چلیدل. دا ځل د افغان بیټسمینانو د ښه لوبېدو علت څه دی؟
په دې کې لوبغاړو ټول احتیاط څخه کار واخیسته او ډېر ښه ولوبېدل. نتیجه هم تاسو ګورئ چې ډېره ښه ده.
شهیدي چې غبرګه سلیزه کړې ده، دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی داسې په دې میډل آرډر کې لوبېږي او همداراز اصغر افغان 1/3 منډې وکړې. دې ته په څه سترګه تاسو ګورئ چې په ټیسټ لوبه کې د میډل آرډر د افغانستان پیاوړی شوی دی او کنه بل خبره ده؟
بله، په ټوله کې ټوله څو په هونکو هڅه وکړه چې خلوبه وکړي، خو دا چې د یوې ځوانې لوبډل د یوې ځوانې ټیسټ لوبډلې ځوان لوبغاړی په دې بریالی کېږي چې غبرګه سلیزه ووایي یا 200 منډې جوړې کړي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او همداشان د لوبډل مشر اصغر افغان هم 1/3 منډې جوړې کړې، چې زیاتې منډې دي. نو تر اوسه پورې افغانستان ټیسټ لوبې کمې لوبې ترسره کړې دي، خو خوشبختانه چې لوبغاړو اداره په پارټنرشپ یا ملګرتیا کې هم نړیوال ریکارډونه خپل کړل.
هو تکسب تاسو دغه لوبې ته اوس لسه نظر ګوري، که څه هم 3 ورځې د لوبې پاتې دي، خو زیمبابوې هم نن چې تر څو پورې لوبه بندې ده کوم وکټ له لاسه ورنه کړ. څرنګه افغانان باید څومره تمه او هیله له دې لوبې ولري؟
افغان لوب ټوپچاونکي به هڅه کوي چې زیمبابوی په پوهنتون کې پریږدي چې 500 منډو ته ځان ورسوي، لږه کم منډو څخه وسوځوي یا اوټ کړي تر څو دوی په لومړي اننګ کې هم مخکې شي. نو په دې کې به توپ اچونکي پوره هڅه کوي او افغان لوبغاړي په همدې پلان داز په میدان کې دوبېږي چې دغه لوبه په دواړه انګزونو کې په خپل نوم تمامه کړي.
ستاسو د تجربې له مخې څه پیشګوئی کوي چې پیچ به وروسته خراب شي د بیټنګ لپاره او کنه؟
په ټوله کې وکټ د توپوهن لپاره مناسب وکټ ده او موږ سره ډېر ښه توپ اچونکي دي، کولای شي چې د زیمبابوې توپوهن کې تنګ کړي او وکټ یې ترلاسه کړي.
ڈیموکریسی
نو
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے.